فون ستاسو ته زنګ وهي او خپل تجربه را سره شریک کړئ. اوس هم لنډ خبرونه. د تعلیمي چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي ګولډن براون وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه باید د افغانستان روان جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني او د دې کار له مسؤولو چارواکو څخه د تحقیقات وکړي. هغلی براون پرون د اګست 15 چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو له دویمې کلیزې سره برابره وه، خبره لاندې وویل چې ده د جرمونو د نړیوالې محکمې له لوی څارنوال کریم خان څخه په لیک کې دا غوښتنه کړې ده. خغلی براون زیاته کړې ده چې په افغانستان کې جنسیتي تبعیض د ښځو او نجونو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو تر ټولو ناوړه مثال دی. د افغانستان بانک سبا پنجشنبه 14 میلیونه ډالر لیلاموي. د طالبانو په واک کې د دغه بانک لوی له لورې په خپره شوې لامبیه کې له ټولو صرافانو او تجاري بانکونو غوښتل شوی دی چې په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سي پی جی د تاجکستان خبریال خورشید فضلوف د سمدستي خوشکېدو غوښتنه وکړه. و دېرش کلن فضلوف په دې تور په وکاله بند محکوم شوی دی چې د اخبار په نوم ویبپاڼې ته یې راپورونه ورکړي دي. د تاجکستان حکومت د ویبپاڼه د بنسټپالو ګړي او بندیز یې پرې لګولی دی. د فضلوف مدافع وکیل د جولای په 12 له محکمې وغوښتل چې د فضلوف دوسیه ته بیا کتنه وکړي، خو محکمې دغه غوښتنه رد کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي حالت کې د اورلګیدنې له امله د وژل شوو کسانو شمیر 1,000 ته لوړ شو. ژغورونکي په سیمه کې له هم پلټنې کوي چې د دې ناورین قربانیان پیدا کړي. د اورلګیدنه اونۍ مخکې پیل شوې وه. چارواکو ویلي دي چې په دغې تاریخي ښارګوټي کې د روزل شوو سپیو پر مرسته د دغې سیمې 10% سیمه پلټلې ده. او د انګلستان د ښځینه فوټبال ملي ټیم په نړیوال جام کې استرالیا ته ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووت. د انګلستان لوبډلې په ټاکلي وخت کې 3 ګولونه وکړل او کوربا استرالیا 1 ګول. پرون په بله نیمه پایلوبه کې استرالیا سویډن ته، اسپانیا سویډن ته د 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړې وه او پایلوبې ته وتلې وه.
د زهرو کاروان
دا زاد رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منه کولو سره سره بیا هم د نشې موادو سوداګري دوام لري.
کټاریا کني کوډونه وشان ګران غنم خو مشت خپل پیچېل نه جوړي. د ټکټرو د کوډونو په مشت ته غنم نه سره جوړوالي.
په بل لاپور کې به واوري چې د یوې نوې څېړنې پایلې ښیي د چرسو نشه د معتاد مور په گیډ کې د هغې د ماشوم د ودی مخنیسی.
وی تعداد جوانان که استفاده میکنن خصوصا
تر هغه جوانان په تیر بیا میرمن چې چرس لا بلې نشې سره غړوي د هغه په گیډ کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیر بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسیدو جریان بندیږي.
دا چې معتادین ولې دروغ وای په دې اړه له ارواپو میوند هوشمند سره مرکه لرو.
د نشې توکو استعمال د مرګل روخوا پوچال درواغ او غلط باورونه باندې پیل کیږي. دلته ته چې د ناروغ لپاره د درواغ او بنسټ کې خدل کیږي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
دا څه خبره ده؟ ولې دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوی؟ ولې غل مغل جوړ کړی؟
ارباب صاحب وای مونږ نور کار نه کوو.
ولې
نه پوهیږم ارباب صاحب.
اوس پرونه په راپور پیل کوو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو اداره یا سیګار وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو سره سره بیا هم د نشه یي موادو سوداګري دوام لري. د سیګار په تازه راپور کې راغلي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت د اندازې په اړه راپور او عمومي معلومات نشته، خو د دوو ولایتونو تخمینی راپورونه ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی. د سیګار چړنی خي چې د کوکنارو د کښت منکولو سره په افغانستان کې د کیمیاوي نشي موادو تولید او د سیمه هیوادونو ته د دین نشي موادو کاچاک ډیر سوی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو ادارې یا سیګار په خپل شپږشپېتم راپور کې چې تازه د دې هیواد کانګرس ته وړاندې شوی راغلی، که څه هم په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو سیاسي او نظامي حضور پای ته رسیدلی، واشنگتن په تیرو دوه کالو کې د نشي موادو سره د مبارزې او محتاجونو د درملنې په برخو کې مالي مرستې کړې دي. که څه هم سږ کال د کوکنارو د کښت او نشي موادو د تولید وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو راپور تر دې مهاله نه دی خپور شوی، خو سیګار یوازې د افغانستان په یوه ولایت کې د یو برتانوي بنسټ د تخمینی سروې له مخې لیکلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی. سیګار د امریکا کانګرس ته لیکلي چې اوس هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول په سولې کې سل نه دي یقیني سوي، ځکه چې د ډېری بزګرانو اقتصاد د کوکنارو له کښت سره تړلی او د طالبانو د حکومت ځینې محلي چارواکي د تریاکو له عشر او کاروبار څخه ډېرې پیسې په لاس راوړي. خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دوی په تېر یوه کال کې د کوکنارو د کښت اړولو تر څنګ د نشي موادو د جوړولو کارخانې هم ویجاړې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی وایي چې په دې نیول سوو نشي موادو کې شپږ لکه نشي ګولۍ هم شامل دي.
د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې پولیس په تیر یو کال کې په هیواد کې د نشي توکو د کشف او د قاچاق وړونکو د نیولو په موخه 15209 عملیات کړي دي. د دغه عملیاتو په پایله کې 2202 تنه ډول ډول نشي توکو او 509503 خورس د کا نشي تابلیت کشف او ضبط کړي. په دغو عملیاتو کې 640 فابریکو په ګډون د نشي توکو د تولید او پروسس کارخونې، د الکولي مشروباتو کارخونې او د نشي تابلیټونو د تولید فابریکې کشف او لمنځه وړل شوي دي.
که څه هم د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د کیمیاوي نشي موادو په لړ کې یوازې د نشي ګولۍ نوم یاد کړی دی، خو سیګار په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د پخوا په پرتله د شیشې تولید او له افغانستان څخه د سیمې هیوادونو ته د دې شیشې قاچاق څو برابره ډیر سوی دی. سیګار په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د سیاسي او نظامي حضور پای ته رسیدو وروسته په دې هیواد کې د نشي موادو وضعیت له نږدې څخه نشي څارلی. خپل ډیری راپورونه د نورو بنسټونو او تحقیقاتي مرکزونو د معلوماتو پر بنسټ چمتو کوي. سیګار لیکلي چې په افغانستان کې د بزګرو اقتصادي وضعیت هم د اندېښنې وړ دی. د سیګار د وروستي راپور پر بنسټ د کوکنارو تر کښت منع کولو څه د پاسه یو کال وروسته بیا هم بزګرو ته بدیل کښت نه دی ورکول سوی چې دې وضعیت په افغانستان کې بېوزلي ډېره کړې ده. د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ یو اوسېدونکی نقیب الله وایي چې پخوا یې تریاک کرل، خو له کومې ورځې راهیسې چې د کوکنارو کښت منع سوی د بدیل کښت په نوم یې مرسته نه ده ترلاسه کړې. دی زیاتوي چې په راتلونکي ژمي کې به له ډېرې بېوزلۍ سره مخ شي.
کټاریاک نه یی کوډونه وشان ګران چې غنم خو مشت خپل پیچېل نه جوړی، ته ټکټر وو د کوډ روپی مشت تا غنم نه سره جوړوالې. اوس مثال دا قدر کې غنم چې هغه مسره بالا نه سره جوړوالې، نو مش په کور کې مثال چې ډېرې تاس کورنۍ ست چې ودري څلور منه تاریخ په واړه ولغه به شی ور جوړوي ولوار په پربانجو، نو غنم خو هغه نه سره کېدل. بیا کې مو کې د خوراکه بو کې یو برو پلمی ټو بل شان خو دینې سره برابر.
په افغانستان کې د تاریخ او د قاچاق او د دوام او تاریاکو د زیرمه کولو په اړه د ځینو اروپایي هیوادونو له اندېښنو سره سیګار هم دا مني چې د افغانستان او سیمې په هیوادونو کې د تاریاکو زیرمه کولو د نشي موادو له نړیوال تجارت سره مرسته کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو سره سره بیا هم د نشي موادو سوداګري دوام لري.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو،
بس دا د زام راغلم اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کړم؟
په یو دود څوک نه موتات دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مو وها سره سره کینه،
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور درو چې یو تازه چیړنه ښیي چې د چرسو نشه د معتاد مور په ګېډه کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي او جسمي شکل یې هم غیر منظم کوي. دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالتونو د مشیګان پوهنتون کړي ښیي د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د معتاد مور په نس کې ماشوم کافي وزن ونه لري او د بدن ټول غړي په تیره بیا د سر جمجمې ته یې ډیر زیان رسیږي. ډاکټران وایي چې د چرسو نشه د نورو زیانونو تر څنګ د مور ذهني او رواني نارامي د هغې په ګېډه کې پر ماشوم هم ناوړه اغیزې کوي او نیمګړی پیدا کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالتونو د مشیکان پوهنتون طبي پوهنځي ترسره کړې د 109 داسې میندو معاینه چې د چرسو نشه یې کوله له 101 هغو امیدوارو میندو سره پرتله شوې چې هیڅ ډول دودي نشه یې نه کوله. د دې څېړنې پایله ښیي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د مور په ګېډه کې د هغې پر ماشوم د چرسو نشه ډېرې ناوړه اغیزې لري. ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د مور په ګېډه کې ماشوم کافي وزن ونه لري او وده ونه کړي. د امیدوارۍ لومړۍ درې میاشتې هغه دوره ده چې ماشوم د مور په ګېډه کې وده کوي. د مشیګان پوهنتون ډاکټران وایي چې د کمس نه ماشوم پیدا کېدل د هغه د نیمګړتیاو له نښو څخه ده، ځکه په دې موده کې کم وزن د دې سبب کیږي چې ماشوم معلول شي او یا یې حافظه کمزوري وي. د دې څېړنې په راپور کې راغلي چې د چرسو د نشې تر ټولو خطرناک شکل سګرټای دی. د چرسو د استعمال هغه شکل دی چې په افغانستان کې ډېر رواج لري او چرس له تنباکو سره یو ځای استعمالیږي. د معتادینو د درملنې متخصص نومان رشیدی وایي چې د امیدوارۍ په بهیر کې د چرسو نشه د مور په ګېډه کې د ماشوم مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسېدو جریان بندوي.
تعداد جوانانی که استفاده میکنن خصوصا
هغه ځوانان په تیره بیا میرمنې چې چرس له بلې نشې سره ګډوي د هغوی په ګېډه کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیره بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسیدو جریان بندیږي. دغه ډول د ولادي جسمي نیمګړتیا او حافظې د کمزورۍ سبب کیږي.
باوجود اورده میتنه
په دې څېړنه کې ډاکټرانو د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې ځینې میندې له چرسو څخه منع کړي دي، خو بیا یې هم نویو زیږیدلو ماشومانو د مغې ستونزې درلودې. په تیره بیا د سر جمجمې ته یې ډېر زیان رسېدلی و. په کابل کې د ښځینه معتادینو د درملنې سلبسریز روغتون مرستیاله ډاکټره فریما نکهت وایي هغه معتادې مېرمنې چې دوی ته د درملنې لپاره ورځي ډېری یې جدي ستونزې لري او نوي زیږیدلې ماشومان یې هم ډېر نارامه او جنجالي وي.
وقتی که طفل در بطن مادر می باشد
کله چه ماشوم د مور په ګېډه کې وي د مور خواړه خوري. په دې صورت کې ښکاره خبر ده چې مور څه خوري. د دې له لارې ماشوم ته هم رسیږي. کله چې مور د امیدوارۍ پر مهال لوړ فشار، خفګان او ذهني ستونزې ولري په ګېډه کې ماشوم هم همدا مشکلات لري. موږ داسې ناروغان هم درلودلي چې کله یې ماشومان زیږېدلي ډېر نارامه وي او موږ یې په دوا درملنه کړې ده.
پروسه کال د امریکا متحده ایالاتونو په نیویارک کې هم پر امیدوارو میندو د چرسو د اغیز په اړه یوه څېړنه شوې وه. دې څېړنې ښودلې وه چې د امیدوارۍ پر مهال د مور لخوا د چرسو نشه د هغې په ګېډه کې ماشوم ته د رواني فشار او خفګان ناروغي پیدا کوي او اندا چې په اوتیزم یې اخته کوي. دې څېړنې وښودله چې د مور لخوا د چرسو د نشې ناوړه اغیزې پر ماشوم باندې تر زیږیدلو وروسته له دریو څخه بیا تر شپږو کالو پورې هم پاتې کیږي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډی نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیر مې ورته ځوان بیا ځنا سمې خو سره کې سم شیرو ته زسته کمه سبد بخت شاید چې بیا ځان ځنا سم خلاص وانه
ادوار د تاریخ کې را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو واډو کې دمونګه پوچ کړ واقونه دمونګه خراب کړ
د مور او کلار دواله په نشو رويدي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چې لږ ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واورئ. ارواپوهان وایي چې معتادین تر روغو خلکو ډیر دروغ وایي او په دې ډول هڅه کوي چې خپل احتیاط او په دې برخه کې ورته راپیدا شوې ستونزې له خپلې کورنۍ او خپلوانو څخه پټې کړي. دا چې دروغ په احتیاط پورې تړلې او که رواني ستونزه ده، معتادین معمولا څه ډول دروغ وایي؟ د معتادینو دروغ ویل خپله پر دوی او د دوی پر کورنیو څه ډول ناوړه اغېز کوي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ارواپوه میوند هوشمند سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتله چې معتادین ولې تر روغو خلکو ډیر دروغ وایي.
کوم کس چې نشه یي مواد استعمالوي، نشه یي مواد د نوموړي کس په مرکزي اعصاب باندې منفي اغېزه کوي. پرته له روغتیا او رواني ستونزو نه دروغ ویلو ستونزو سره هم مخامخ کیږي. د نشه یي مواد استعمالوونکي د دې ناوړه کار پټولو لپاره د نشه یي توکو د خطرونو په وړاندې ځان پیاوړی ګڼل، هم د ځان د خیانت لپاره ناروغ یا په مخدره توکو ګروه د کس دروغ وایي. دروغ ویل بیلابیل مرحلې لري. کله کله نوموړی ستونزه په عادت باندې بدلی شي. ارواپوهان د دروغو زیاتوالي ته د دروغ ویلو اختلال یا ستونزه باندې پیژني. ډار د ګناه احساس، فشار او د نشه یي توکو استعمال کولی شي چې د دروغ ویلو ناروغي ستونزه راولاړې کړي.
که دروغ تر احتیاط پورې تړلې موضوع وي، نو بیا د احتیاط په کومه مرحله کې معتادین دروغ ویلو ته اړ کیږي؟
د نشه یي توکو استعمال د مرګلو لخوا په چال، دروغ او غلط باورونو باندې پیل کیږي. دلته ده چې د ناروغ لپاره د دروغو بنسټ کېښودل کیږي. کله چې یو کس مخدره توکي استعمالوي، خپل کار ته ټاکلي وخت کې رسیدګي نشي کولای او کله چې پښتنه ترې وشي نو سم لاسي په دروغ ویلو باندې ځان ساتنه کوي. دلته کېدای شي چې مریض د وخت تېرېدو سره دروغ ویلو باندې عادت شي او د دروغ ویلو اختلال سره لاس او ګریوان شي.
معتادین معمولا څه ډول دروغ وایي؟
وایي زه په ناحق روغتون ته راوستلی یم، زه معتاد نه یم، یعنی انکار کوي. یا وایي کور کې ما سره ناوړه چلان کیږي نو ځکه روغ دي شوی یم او کوم زیات وي زه بلا مواد څخه ژوند نشم کولای، پر ما زحمت ما باسي زما ژوند ختم ده. او یا داسې تور لګي ورونه مې زما جایداد خرڅوي نو ځکه زه راوستلم او ما باندې دروغ دي کس تور پورې کړی ده. او یا وایي هیڅ پر یاد نه لري، زه په خپل پیسو باندې مواد رانیسم او ما باندې خاص پات تاثیر نه لري او نور ته سرخوګی نه یم.
د نشیانو دروغ ویل خپل پر دوی او د دوی پر کورنۍ او څه ډول ناوړه اغېز کوي؟
کله چې دروغ د کس دروغ رسوا شي، کورنۍ، ملګری او ټولنه ته بې اعتماده کیږي. کورنۍ، ملګری او ټولنه دروغ د کس پر رښتیا خبرو باندې هم باور نه کوي. دغه مخال دروغ د کس نه ملګری واټن نیسي او دروغ د کس یوازې کیږي. د نشي ستونزه تر څنګ یوازېتوب نه وړي کس ځانته کوي که کوم کسب و کار ولري، د نشي دروغو او بې اعتمادۍ له امله یې له لاسه ورکوي. د نورو ستونزو تر څنګ اقتصادي مشکلات هم روغ د کس ته سرخوګی جوړوي. د نشه یي کس دروغ په کورنۍ باندې هم ناوړه اغېزه کوي. په سر کې کوم دروغ چې روغ د کس خپل کورنۍ ته ویلي، کورنۍ هم د نورو دوستانو په مقابل کې د نوموړي نه دفاع کوي. وروسته معلومیږي چې په ناحق یې د خپل روغ د کس دفاع کړی. په همدې سره د کورنۍ عزت، وقار او اعتماد د نورو دوستانو په مقابل کې له منځه وړي. او کله چې دروغ وایي، معلومه ده چې ځان ګناهګار حسابوي. له یو خوا مخدره مواد ستونزه او له بلې خوا ډار او فشار له امله دروغ د کس په مرکزي اعصاب سیستم باندې بوج زیاتیږي او رواني ستونزه چې دروغ ویل اختلال ده په ژوند کې ورسره ملګری کیږي. نو ویلو شو چې دروغ د کس دروغ ویل ورځ په ورځ زیاتیږي او په هر کار او هر خبره کې پرته د نشونه هم دروغ لیدل کیږي.
آیا معتادین د احتیاط تر علاج وروسته دروغ پرېږدي او که په یو عادت بدلیږي چې د ژوند تر پایه نشي پرېښودلی؟
کوم روغ د کسان چې تر معالجي پروسې لاندې نیول کیږي او کله چې د بیا رغونې جلساتو کې ګډون کوي، د صحي کارکوونکو لخوا ټول هغه ناخوالې چې د مخدره توکو د استعمال په وخت کې نوموړي کس ته راولاړې شوي، لکه بې اعتمادي، دروغ ویل، د نورو نه جلا وخت تېرول او داسې نورو ستونزو ته یې لازمه مشوره او حل لاره ښیي. روغ د کس د مواد استعمال له امله دروغ ویل کله چې د صحت خوند شي، ورو ورو دروغ ویل هم ورنه لري کیږي. که چیرې دروغ ویل مزمن حالت ته رسیدلی وي، نو د کامل روغتیا لپاره ارواپوهانو سره باید مشوره وشي ترڅو په بشپړه توګه ښه شي.
د یو معتاد کورنۍ او خپلوان له رغول شوي معتاد سره څه مرسته کولی شي ترڅو هغه دروغ خوشي او بیرته هغه پخواني حالت ته راوګرځي؟
کورنۍ او دوستان دروغ د کس په ځان باور لرل اوچت کړي او په ټولو کارونو کې ورسره مشوره وشي. او یوازې پرې نه ښودل شي چې ستونزه سره مخامخ شي. تل حقیقت دې ورته بیان او روښانه کړي. کله چې خپل مریض دوی په خلاف کار ویني، د دې په ځای چې ورته وویل شي چې پرون چیرته وی او تحقیق ونه وشي، مستقیم د ناوړه کار ناوړه پایله ورته وویل شي، تر څو ناروغ یا روغ د کس درواغ ویلو ته اړ نه شي او د ځان سپیناوی لپاره درواغ ونه وایي. د مریض د شرمولو لپاره روغ د کس د رښتیا او درواغو ازموینه کې راګیر نه شي. خپل وچت تمې د روغ د کس نه کمې کړي، تر څو مریض درواغ ویلو ته اړ نه شي. ژور او پیاوړي اړیکې خپل ناروغ سره وساتي، تر څو مریض درواغو ته مخه ونه کړي. لکه سرانوال د پښتنې پر ځای خپل روغ د کس سره خبرې اترې وکړي، د فشار او سزا پر ځای پاملرنه یې وکړي، تر څو مریض بې ځایه مقاومت او دروغ ویلو په ذریعه ځان په حق ونه ګڼي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چلا شیلی بچی مور دی پودر وهی، پلار دی پودر وهی، یا می خور جزت ته پودر وهی، یا دی میړه پودر وهی.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو څه خبر نه خم خم مور
چې مونږ پلار نه وخت یو نیم لک ډالر وو، دا سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشه ای موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیز خبرونه واوري.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شته چې یو شمیر ځوانان د افغانستان یو گاونډي هیواد ته د خواري او مزدوري لپاره تللی او حالت د خښتو په یو بټی کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه ډیره ښه گزاره ورسره کوي، خو یو کال وروسته افغان کارګران پوهیږي چې ټول معتاد شوی دی. دا چې دوی څنګه او چا په نشه یي موادو معتاد کړل، دا په ډرامه کې واورو.
ارباب صاحب، دی بیزای مصرف و میلو تا سه ضرورت ده، اوه مزدوری بس ده، نور پسی مگرزا.
یاره رضا جانا، لکه چی پر ما ده ده دیر ساده سری خیال کرده ده.
نه ارباب صاحب، مطلب می ده نو، ما غختل پوشم چی تا پا یو میاش که خامخا کارگرانو تا حسونه ور حلالوی، کبابونه و دول دول خواده ور تراوده، دا خو پردی خلق دی، من ولی خپل پیسه پوده ناقه و لگو؟
دا مصرف شوی خپل د دوی پیسې دي، دا زاو ته هم نن شپه د دوی میلمانه یو.
څه شی د دوی میلمانه یو؟ زه خو هیڅ پوه شوم ولا.
دا میله زما د نقشې یوه برخه ده، کله چې زما نقشه کامیاب شوه بیا درته وایم. اوس د خپلې مزې کوه، هغه متل دی نه ده اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې.
رضا، و رضا
بل ارباب صاحب،
دا چه خبره ده؟ ولی دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوی؟ ولی غل مغل جوړ کړی؟
ارباب صاحب، وای مونږ نور کار نه کوو.
ولی
نه پوهیږم ارباب صاحب.
ورغه کچې یو نماینده مو راواسوي چې خبرې ورسره وکم.
سمه ده ارباب صاحب، ورغه بکم. داده کارګرانو، ارباب صاحب وای چې یو نماینده مو راواستوي زه خبرې ورسره کوم.
سمه ده، بلال اکا زمونږ نماینده ده. بلال اکا ورشه.
بلال رضا، رضا راشه دلته کینه. کاڅه خبره ده؟ نن مو ولې کار نه دی پیل کړی؟
ارباب صاحب، ټول کارګران وایي چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پرېښی او دلته په مزدورۍ پسې راورک یو، خو یو کال کېږي چې تا مزدوري نه ده راکړې.
ښه دا خبره ده. افغانان هم اوس دومره جرأت پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وایي کار نه کوو.
ارباب صاحب مجبور دي، ټول بېوزله خلک دي، کورونه او واړه واړه بچي لري، ډوډۍ غواړي.
او که زه مو مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوئ؟
بیا تا سره کار نه کوو او دا نن ستاسې د خښتو کورې څخه ځو.
نو چې داسې ته ورځئ ولاړ شئ، دا مردار مخونه مو ورک کړئ، اوسه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونه وینم.
ارباب صاحب دا دې څه وکړل؟ که دا کارګران ولاړ شي نو هره ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو، کیدی شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو.
یار رضا جانه ډېر ساده، هېڅ چیرې هم نشي تلای، نن به لاړ شي خو سبا به بېرته راشي. زاری به هم دوی کوي چې موږ ته کار راکړه.
نو بېرته به ولې راځي ارباب صاحب؟ د خښتو بلې بټۍ ته به لاړ شي.
په دې سپېره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پښو ولاړ شي چې ایله ځان سړک ته ورسوي. که بل ځای ولاړ هم شي نو وروسته له یوه میاشت به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري.
دوی ولې دا توان نه لري؟
زما سره نقشه سته، بیا به یې ووینې.
څنګه نقشه؟
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده، خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بېرته راځي. دا دی، ته به یې ووینې. ما ته ارباب غلام علي وایي.
اوهو، دا کارګران څنګه بېرته راغلي دي؟ دوی خو پرون ولاړل، ویل ستاسې سره کار نه کوو.
ما خو درته ویل چې بېرته راځي. ته ودرې چې د دوی نماینده بلال راغی، وګوري چې هغه څه وایي.
السلام علیکم ارباب صاحب.
وعلیکم سلام بلاله، څه خبره ده؟ ولې بېرته راغلی؟ تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو.
ارباب صاحب قربان دې شم، توبه مو ګڼې توبه، بیا داسې کار نه کوو. تر خپل پورم تېر یو، بس یوازې ډوډۍ او نشه یي مواد راکوه او بس مونږ ټول درته کار کوو.
بس سمه ده، ورځئ کار مو شروع کړئ. ورځئ ورځئ.
ارباب صاحب، دوی ته خو په نورو ځایونو کې هم کارونه پیدا کیږي، دوی څنګه بېرته راغلل؟ او دا د نشه یي موادو خبره څنګه یاده کړه؟
ما نه و درته ویلي چې زه نقشه لرم؟ هغه نقشه اوس کامیابه شوه.
څنګه نقشه؟
ما چې به دوی ته میلمستیاوې او میلې جوړولې نو په خوراک او څښاک کې مې نشه یي مواد ورګډول. ځینې نشه یي مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخورئ نو ستړیا مو وځي او ډېر کار کولی شئ.
څه شی؟ نشه یي مواد دې ورکول؟
او په دې ډول مې ټول نشه یان کړل، وروسته مې نشه یي مواد هم خپله ورته پیدا کول.
خا عجیبه دا والا.
اوس دوی له نشه یي موادو پرته ژوند نشي کولای او نشه یي مواد هم خپله نشي پیدا کولای. نور به دوی تر مرګ پورې زما سره مفت کار کوي او زما مریان به وي.
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان د دی اونې خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.